द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو د ډیو رادیو خبری خبرونه کې واره بیا تاسو ته هرکلی وایي. زموږ د ډیو رادیو همکار بیروز خان صاحب موږ سره سټوډیو کې ملګری شوه دی. تاسو ته به د پښتنو د اصل نسب په حق له خبرونه وړاندې کوي، خو د هغوی ته مایک سپارل وړاندې یو واره بیا تاسو پام را ګرځو د اوس وخت د تازه خبرونو سرټکو ته. پاکستان کې د شوال یا د اختر میاشتې دوه لپاره د روت لال کمیټې غونډه په لاهور کې روانه ده. رپورټونه وایي د میاشتې دو امکان زیات دی او تمه ده چې سبا له پاکستان کې وړوکي اختر شي.
هر فرق سن دی د مینې شي کیسې دی اختر غلي جوړې میرې دی پزاش کولې ده نغمه نغمه دی.
او د پاکستان خارجه وزارت او د پوسټ په بیلابیل پیننونو کې سعودي عربستان کې د ځانمرګي بریدونو غندنه کړې او وایي د هند د هغه رپورټونو به پلټنې کوي چې د جدا ځانمرګي برید د پاکستان یو تن کړی دی.
ځانمرګي برید کې د پاکستان د یو تن د ککړتیا په حق له د سعودي عرب په داوا تحقیقات پیل کړي دي.
افغان چارواکي وایي پولینډ کې کېدونکې د ناټو غونډه د هیواد لپاره ډیره مهمه ده او د دې په ترڅ کې به افغانستان او ناټو یو امنیتي تړون هم لاسلیک کوي.
هر هغه تصمیم چې د افغانستان او نړۍ د امنیت سره مرسته کولی شي موږ یې استقبال کوو.
اوس د دې خبرونو تفصیل. د سعودي عرب چارواکي د کورونو چارو وزارت وایي په سعودي عرب کې د ګل پورز وختي د امریکای کونسل خانه مخې ته ځانمرګي برید کوونکې د پیژنګلو شوې ده او د پاکستان دان ورسپانه وایي چې د سعودي د کورونو چارو وزارت دا خبره کړې ده چې پاکستان یو تن چې د دولس کالو راهیسې جده کې اوسېدو هغه په دا حمله کړې وه، خو د دې حق لباندې پاکستان لخوا څه بیان نه دی رامخې ته شوی چې څه وایي د کومې سیمې سره تعلق لري. خو په امریکا کې د ریاض کې د امریکې سفارتخانې ویلي دي چې دغه حمله کې د کونسل خانې هیڅ غړی نه دی ژوبل شوی. دا حمله په داسې حال ترسره شوه چې امریکا کې د آزادۍ ورځ منځل کېده. د پوسټ اطلاعاتو عامه د سانګې یا آی اس پی آر تر مخه د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د پیخې وروسته د سعودي عرب د دفاع وزیر سره خبرې اترې کړې دي او په حمله کې د ژوبل شوي کسانو سره یې خپل خواخوږي څرګند کړې دي. په دې حق لایې په پاکستان لخوا د هر قسمه د مرستو یقین ورکړې دي او د مدینه کې د مسجد نبوي مخې ته تر سره شوي حملو کې سلور کسان مړه او پنځه نور شوبل شوي وو. د سعودي عرب د کورونو چار وزارت تر مخه ځانمرګي برید کوونکي هغه وخت ځان والوزولو کله چې امنیتي چارواکي په د شکیان شول او د تلاشي شروع کړه. او ست پاکستان خبرونه چې د پښتونخوا په مردان خار کې په یو مارکیټ کې شوې بمی چودنه کې لک تر لګه یو لس کسان ژوبل شوې دي. د مردان ایس پی اپریشن سیف الله وای دا چودنه د خواجه گنج بازار دننه د یو دکان مخې ته خښ شوې بم لوجه شوې. سیف الله زیاتوي د پیښې پلټنې شروع کړې دي. په روسو کې مردان د یو شمیر حملو سره مخ شوې. مردان کې د پاکستان د پوز غټ مرکزونه هم آباد دي. د پاکستان د قومي لارو د ادارې یا ان ایچ ای مشر شاهد اشرف ترار وای د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې منصوبه کې د مشرقي لارې ذکر هم نشته. د ان ایچ ای مشر د انګریزي دان ورسپانې ته ویلي چې د اقتصادي لارې منصوبه کې یوازې مغربي لاره شامل ده کوم چې د پنجاب صوبې نه تیریږي. دوی زیاته کړه چې د پښتونخوا او بلوچستان نه تیریدونکې مشرقي لاره د اقتصادي لارې د منصوبې برخه نه ده او دا د قومي لارو یا شهرو د منصوبو برخه ده کم چې د معمول مطابق پراخول شي. د پښتونخوا او بلوچستان صوبې د سیاست مدارانو لخوا د سخت احتجاجونو وروسته د پاکستان وزیر اعظم او د پارټۍ مرکزي وزیرانو دغه صوبو چارواکو ته باور ورکړی وو چې د اقتصادي لارې منصوبه کې مشرقي لاره هم شامل ده او په دې کار شروع کړی دی. د امریکې د صدارتي انتخاباتو لپاره د دواړو ګوندونو کاندیدان د امریکې جنوبی ریاست کیرولاینا ته روان شوی دی. د ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ نن د نارث کیرولاینا په سرخه رالی کې جلسې ته وینا کوي. د دې جلسې نه مخکې به په چارلسټن کې صدر اوباما د خپلې پخوانی خارجه سیکرتر هیلری کلینټن په ملګرتیا کې په لومړي ځل وینا کوي. د مشتری یا د جوپیټر سیارې مدار ته په داخلېدو د ناسا د جیټ پروپلشن لیبارټری کنټرول روم کې موجود ماهرینو لاسونه وپړکول او یو بل سره یې لاسونه میلاو کړو او د خوشحالۍ کې یو بل ته تر غاړه وتل. د راتلونکو شلو میاشتو پورې به دا خلایي جهاز د مشتری په مدار کې موجود وي او د سیارې په اړه معلومات به راغونډوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو ته یو خبر ورکوم چې د پاکستان د ان ایچ ای مشر انګریزي ډان رسپانې ته ویلي چې د اقتصادي لارې منصوبه کې یوازې مشرقي لاره کوم چې د پنجاب نه تیریږي هغه شامل ده، او مغربي لاره د خیبر پختونخوا بلوچستان نه تیریږي، او کوم چې د دې صوبو سیاستمدارانو غوښتنه کوله چې د باندې کار شروع کړي او دا د منصوبې برخه جوړه شي، نو دغه مغربي لاره ده. او کوم چې وزیر اعظم وایي چې دا شامل ده، خو د ان ایچ ای یا د قومي لارو د ادارې مشر وایي چې دا په دغه اقتصادي لارو منصوبه کې نه ده شامل. ګران اردوونکو، څنګه مو چې تاسو ته وړاندې ویلي وو، زموږ همکار بیروس خان صاحب سټوډیو ته را رسیدلې ده، اوس په مایک دوی ته سپارو. خوړمبې ورته هرکلی وو بیروس صاحب، په خیر راغلې.
ډېر مننه، خوشاله سر باب صاحب،
ډېره مهرباني. بیروس صاحب، تاسو خو د ډېر وخت نه په ډېر اړخونو اصل نسب خو موضوع ده، خو ډېر شیان مو په دې کې وسیړل، خبرې مو پرې وکړې. اوریدونکو، په دې کې دلچسپي څومره تاسو وینئ چې هغه په کې څومره دلچسپي اخلي؟
یاره دا خو به موږ د پاره خو تاسو ګراني شو، خو اکثر زموږ په دې شوګانو کې دا زموږ یا په دې فیسبوک باندې یا په نورو مرګرو په شوګانو کې، نو څوک خو راته په کې د دې ذکر وکړي چې یاره د خبرونه مو ډیره زیاته خوښه ده، دا موږ خامخا اورو. او بیا اکثر ځکه کله په دا سوشل میډیا باندې شریک کم، د هغې نه هم اندازه کېږي، ځکه چې پوره یوه ګنټه دغه دی د یو ساعت خبرونه وي، او بیا هم چې خلک واوري په هغې کې هغه د کلیکس او دغه نه اندازه کېږي چې نو زما خپل خیال چې د خلکو به خوښه وي.
بالکل، دا د اجرې د ګپې خبرې نه دي، بلکې ټول پوهان پکې راغلي، ریسرچرز یا تحقیق کوونکي محقق وکړه راغونډ شوی دي، او هغه پوره کره معلومات ورکوي، د خیم ورته چې دا معلومات مده دغه ځین راغستې دي.
نو په وړمبیزل باندې پښتنو ته د پښتنو تاریخ لیکونکي او تاریخ پوهان خپل جب باندې نیخ په نیخ خبر ورسوي، نو ځکه هم
خپل پروګرام د تقاړ به
ډیره مننه. خوشاله سرباب سره ګران اوردونکو، سلامونه احترامونه. زمنګه د نننې خبرونې موضوع چې کوم ده، زه د تیر خبرونې نه زمنګ سره برخ سیب زمنګ سره مرګره شوې دي، صدر جان برخ سیب. ګران اوریدونکو، تاسو د دې مشر د نوم نه د خدمتونو نه خبرې، او په خصوصي توګه د پښتنو د اصل نسل چې کوم لیکلی کتاب دی، دا خو ځان ته خامخا تر اوسه چانی خستې دغه واخلی. برق صاحب، تاسو ته په خیر راغلی، ویم ستړي مشه. برق صاحب، زما غږ درځي؟ برق صاحب، زما غږ درځي؟
ما ته خو بالکل راځي.
تاسو غږ ماته نه راته، ډیرو بخې په خیر راغلی، زه بیا راته ستړي مشه ویم. پښتنو یو بل دانشور لیکوال تحقیق کوونکی حبیب الله رفیع صاحب ملګری شوی دی. رفیع صاحب، تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلی ویم.
خیر سلامت او سره د اختر مبارکی تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته وایم.
ډیر مبارک دي تاسو مې، خدای مو وبخه. ډیره زیاته مننه، او زمونږ لخوا هم ټول پښتنو افغانانو ته لر دی او کبر دی، سبا له اختر دی، نو مونږ ورته د مخکنه د اختر مبارکی وایو، خوشحالي ورته غواړو، امن ورته غواړو. زبا د تیر خبرونه الیکشن ته ذکر وکم، نو مونږ به خپل موضوع ترازو ترسو مسر رفیع الله خان سیب هم ملګری شي. خو هغه دا چې د مغول بادشاهان د احمد شاه بابا هند نیول، ایران نیول، او په قندهار کې د دین مخه چې کوم د هوتکو بادشاهي باندې خپل اختلافونو د وجه کمزوري کېدل، بیا د نادر افشار چې د ایران یو ډیر مشهور بادشاه فاتح تیر شوی دی، دا غراتل، او د ایران نه پس هغه افغانستان نیول، بیا هند ته لاړ، هند ونیو. ښه، او د دې سره سره بیا د پښتنو، یعنی د احمد شاه بابا چې کوم ذکر دی، نو د هغه د مغولو او د دغه د نادر افشار هم د هلته د هند بادشاهانو سره د مغولو سره په خصوص جګړې په لکونو خلک پکې وجل شوی دي او مال متاله دا غي کړي او لوټلی او د بیا وی چې پلار ته نو د خپل خلکو د لاسه اوجل شو چې ایران ته کلتله. احمد شاه عبدالي احمد شاه بابا چې کوم دی د د پپوز کې کمانډانو د نادر افشار نو بیا چې کله د رالو خپل کندهار ته خلکو ته دغه خپل فکر او ویل چې ولې نه د د افغانانو د پښتنو خپل بادشاہي وي نو وای چې نه ورځي جرګه او چلیده او په جرګه کې بیا دا فیصله وشو چې احمد شاه بابا به د قام بادشاہ وي. بیا دی وی چې د شاه ولی الله په غوښتنه باندې لاړو هند ته. د مغول حکومت د په داسې حالت کې چې ډیر کمزور و یعنی د نشت په حالت کې خو مرهټه یې ووهل هندوستان یې ونیو بیا ایران یې ونیو د ترکستان لږې برخې احمد شاه بابا د خپل حکومت حکمرانۍ د لاندې راوستې. هغه د احمد شاه بابا په اړه باندې د نورو قومونو خپلې خبرې او ګیلې خو ولې د پښتنو په تاریخ کې هغه یو عالم او عادل بادشاه ګڼل کېږي. او بیا چې د احمد شاه بابا کوم کارونه د پښتنو لپاره او د دې سیمې لپاره کړي دي ګل رفیع صاحب په تېر خبرونه کې ویل چې په دې باندې به خبرې اترې کوو. نو دغه ځای ته زه راځم چې نن به هم په دغه بحث کوو. د نادرشاه افشار باندې هم که خبرو ضرورت پکې وي نو په هغه به هم وکړو. زه به غواړم چې هم دغه موضوع زه حبیب الله رفیع صاحب ته وسپارم او دی د دغه تاریخ باندې مونږ خبر کی.
لومړی تاسو ته ستاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل تاوده او خواږه سلامونه وړاندې کوم. د سبانی اختر د راتلونکي اختر دی اختر په دې شپه کې ټولو اوریدونکو ته د اختر مبارکي ورکوم. او د هغونه وروسته واقعا هوتکیانو یو لوی کار کړی و. میرویس نیکه د پښتنو د حکومت یوه لویه خښته ایښې وه لیکن متاسفانه د ده د اولادې ترمنځ د اقتدار شخړو خوابدیو بالاخره نه یوازې دا چې د هوتکو د حکومت رانسکور کړ بلکې د سیمې حکومت بیرته د ایرانیانو لاسته ولوید او د ایران نادر افشار دلته یو لوی حکومت جوړ کړ چې تر هندوستان پورې فتوحات وکړل او سیمې یې لاندې کړې. البته نادر افشار یو ډیر ظالم لیکن په عین حال کې مدبر او قاطع پاچا و. په زور یې ملکونه لاندې کول او نیول یې او د هر ډول مخالفت سره یې په شدت مقابله کوله. هماغه و چې په هندوستان کې د هندوستان د نیولو پر وخت په لسهاوو زره انسانان قتل عام کړل وی وژل د منځه یوړلو. هندوستان یې ونیو او د هندوستان ثروتونه او شتمنۍ د ایران په لور راولېږدولې. د ده د حکومت لس کاله حکومت و. په 1950 کال کې دای پاچا شو افغانستان یې ونیو هندوستان ته ولاړ او په 1960 کې دای د ایران په خبوشان کې د خپلو کسانو لخوا په شپه کې ووژل شو او د ده کورنۍ تر تهدید لاندې راغله. د کورنۍ حیثیت یې د لاسه تلونکی و. په دې وخت کې احمد شاه بابا حاضر و. هغو په ډېره بادرۍ او مېړانه مقابله وکړه او د ده کورنۍ وساتله او هغه اړدوړ یې قابو کړ او بالاخره افغانستان ته راغی او په کندهار کې خپل مشران راغونډ کړل. هغو ته یې وویل چې د خپل حکومت لپاره د خپل ملي واکمنۍ لپاره دوی مشر وټاکي. په دې کې د ټولو قومونو مشرانو برخه درلوده. نه شپې ورځې غونډې وکړې او بالاخره په پای کې دوی فکر وکړ چې باید داسې یوې قبیلې څوک مشر شي چې هغه قبیله ډیره لویه او ډیره مقتدره نه وي ځکه هغوی به بیا په اقتدار قبضه وکړي او نور خلکو ته به برخه نه ورکوي چې پکې شریک شي. د همدې تدبیر لپاره د صابر شاه په نامه یو ملنګ چې د کندهار د شیری سرخ د زیارت ملنګ و هغه را پاتې دو دې کروندې نه وای چې دې یاد اوربشو وای راوړلو دې احمد شاه بابا په پټکی کې کې خودلو ویل چې دای زموږ پاچا دی او دای هم تاج دی غنم چون دې افغانانو بنیادی خواړه دي په دې اساس هغه ارزښت ورکوي په دې اساس دې د په د ستار کې وګي کې خودل شو او دای پاچا شو دا هم دې مسولیت په احساس سره او لدی کبل چې قدرت ور سره او یعنی د نادر شاه د مرګ نه ورسته د قدرت سمبال کړی وو نه په دې اساس د خپل سلطنت بنیادونه کې خودل لومړی افغاني خاوره جوړ کړه د پښتنو هغه خاوره چې په دې منطقه کې دا د غو تمامیت جوړ کړی یعنی د پښتنو طبیعي خاوره د غو د سیاسي حاکمیت سره برابر کړه ورسته لاغي چې ځان په افغانستان کې ټینګر پښتونخوا یې جوړ کړه د هغه نه ورسته بیا په هند کې مرهټه او نورو هندوانو سکانو د پښتنو سره بد رویه کوله نو په دې اساس شاه ولی الله د هلوی د تبلنه ورکړه چې هندستان ته ولاړ شي او مسلمانان د هندوانو د مرهټه او لستم نه خلاص کړي هغه و چې احمد شاه بابا لښکرکشي وکړه د پښتنو نه لښکری جوړ کړي د سیمې د نورو مسلمانانو نه لښکری جوړ کړي او په هندستان کې پر لپسی فتوحات وکړل پر لپسی خارونه ونیول او مونته خبره دا و چې تر دا وړاندې چې کومه امپراتوري وی او چا کار کاوه غو ظالمانه رویه کوله لیکن د دې رویه عادلانه و د جګړې نه پرته یې بېګنا خلک نه وژل د چا نه یې په زور مالونه نه اخیستل نو په دې ترتیب د کوشش کاوه چې یو عادلانه نظام رامنځته کړي او په خپل دای یو صوفي مشربه مسلمان سړی و سیل رحمی درلود د زرسوی درلود په دې اساس د خلکو سره ظلم نه کاوه چا به چې مراجعه ورته کوله عادل به ور سره کاوه په دې ترتیب د وکړې شول چې د سیمې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي کومې سیمې به چې د ونی ولې هغه به محلي مسلمانو پاچایانو ته وسپارلې او هغه بالته د دته امر لاندې حکومت کاوه په دې ترتیب د یو شپېته هجري قمري کال نه تر یو شپږتیا هجري قمري کال پورې شپږویشت کاله د په دې منطقه کې یو باضابطه حکومت وکړ یو حاکم حکومت یې وکړ یو عادل حکومت یې وکړ او د دې سیمې د خلکو لپاره یې چې څه د لاسه کېدل هغه خدمتونه یې وکړل او د سیمه یې آزاده او آباده وساتله نو په دې ترتیب د احمد شاه بابا دوره د افغانانو په تاریخ کې د پښتنو په تاریخ کې د مسلمانانو په تاریخ کې یوه روښانه او یوه د عادل او د نیاو نه ډکه دوره ده چې تاریخونو ثبت کړي البته لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه مقابل لوري حتما ځکه چې دوی په هیواد تیری شوی وو د دوی ازادي او استقلال اخیستل شوی وو د دوی نه پیسې او باج او نور مالیه دا اخیستل کېدل نه هغوی چې هر څه وایي هغه د دوی کار دی هغوی ورته ډاکو هم وایي او نور هم وایي لیکن د ده نه وړاندې امپراتورانو او د ده نه وروسته امپراتورانو نه د ده رویه عادلانه او له اسلامي احکامو سره برابره وه.
ګران اوریدونکو په دې باندې نورې خبرې هم کوو را سره اوسېږئ اوس په دې نه پس بیا برق صاحب ته ورځو چې هغې پرې راته ووایي موږ هم پوښتنې لرو را سره اوسېږئ وړه شنډه مخلو
د پښتنو په کور کلي خار او خاوره سر روان دي وایس اف امریکا دیوه ریډیو یې جواب درکوي وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپږو نه د شپې دولس او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې.
ګران اوریدونکو تاسو د ډیوري ډیوس سره ملګری او د اختر شپه ده کوم زمنګ اوریدونکو بازارونو ته نه تلی په نورو کارونو کې نوی مصروف نو هغه به زمنګ د خبرورو سره زمنګ سره ملګری وي غواړم برق صاحب ابو الله رفی صاحب خو په تفصیل سره خبره وکړه تاسو په هم خپل نظر وای خو د احمد شاه بابا سره د ټولو پښتنو مشرانو نه یو پښتنه یا یو غښتنه یا یو نیوکه چې دا غداده چې که په هندوستان باندې حکمرانی جوړ کړ خو په خپل پښتنو کې د سیسه ډانچه نه د ور کړی د حکومت یو د سیسه چوکاټ نه دی موجود کنا دا غلطه ده او بل بیا دا چې د پښتو جبه د دربار جبه پښتنو مشرانو هم نه ده جوړ کړی او پردی ملک نیول چې کوم دی ها
نو دا به نه وه
دا به وګه زبا بلګي او تر کې شو او چې زبا تر کې د دکان مو تر تر کې کوي نو دا خبره پکې راځي دا دې باندې راځي خو دا به مو چې تر خپل وخت نه مجبور دي چې دې کې راغو په دربار کې یا په دغه کې اواز شو دا چې زیاتې ځای دې ته نه پرې خو کنه
او
لکه دا مو دې د افغانستان د چا د دې شي ځای په خاطر په خپلو خو زیاتر تر دې چې کوم دې د پښتو له نه دی وانه نو دا د دې چې چې راځي نو د دې چې تیر کوم خلک وو اره مشورې خلک را درباریان خلک یا وا په خاص او خاص او دوه د کوم خلک هغه نو هغه دې ته دې پرې ته دا څنګه کوي او ول کړي ځای دې ته د دې پرې ته نو دا چې دې دې دا مشهد دې مجبوري وو څه مجبوري وو او بهر له څه کې دې
وس ابي بولا رفيس ها اه واوجي تاسو خبر نور سپي کوي ک ابي بولا رفيس ته بوله پختنه مخ تقدم
دا خبر له جا نور کوه دا لګوستو
ها
دا د درشا دا
او
دا د درشا زما خبرې چې د دنیا اخري سره دې چې په دې له لای له حکومت دا اخري لوی فاتح د بدر دی راکړی کارته ورسېږي نو د دې د تقدر او نو د وګړو حکومت تقریبا د مشوره باندې د دې په دې کې د کوم ګټ له عامو کو یا د محمد شاه رضی الله هغه وخت بچو هغه کوم د دې د وګړو نو دا هغه واپس کلمه ورته دی په وساره دی نه څه بل نه شو کوله خو د احمد شاه د لیداغه بکرازي چې دا خواله دی انا هلو لمني او کنه مني چې هغه وخته نو مول کو بعد هغه نن جات کم جوړه دی هغه به تلای کله چې دا په قوت دی جوړ کړو او په دې ځای باندې حکومت کړو خدا کړه غنډه کړو مطلب دی چې اغه لا دا لو خطاب ورکول او دا د دې ولا کومه دا خبره کوي دا غلطه په دې ده چې کله هغه وخت نو حکومت کوله دا چې دا وخت هیڅ کوم نو نو موږ له حکومت نو له حکومت څخه دوه ځات کوم ډیر شو چې سورج مل جات یو سره معمولې هم دی او سره هغه شو سورج مل جات هغه راغله د لال کلی له ټول هیرو جا رات کلی د دیوالو د نیسی اغه یو زه ما ته کوله زه چې پروما نو اغه دا چې کومه دلداري مول کاری او هغه چې رسول شي ما دا یو څه یو چې دې په خوا هي لري هغه دا چې له مجات څخه دې نو هغه ته نه شي نو مطلب دا چې دا وخت هیڅ نه دی هغه چې په حکومت کې ول وخت یا د حکومت اوګه یا د هغه اوګه د ربا باندې پاتې شو حکومت دې کړو او په بل ډول هغه نو مره ته ولر کی که پروت کو سبحان الله دا خبره او من لا حد سبو هغه هغه الغار او پکو جاء مغل بچا په خپل ځای خو اولار
هم
دا دا خواله دې ته چې دا کو بنه نه نو دې بد بک
زمو سره ګران اوریدونکو زمنګ بل میلما ډاکټر رفیع الله خان سب هم ملګرې شوې دي غي په لار او تر اوسه پورې خو سم سره راغلي دي ډاکټر رفیع الله خان سب ستړي مشه په خیر راغلي
السلام
علیکم سلام برق سب هم را سره دي او رفیع سب هم را سره دي بل رفیع سب مونږ په د مغولو په دور نه پاس چې وزه احمد شاه بابا د دور په دې باندې خبرې تری کو چیرې احمد شاه بابا خو هندستان ونی وو ولې د مشاو په دوره کې پښتو ژبه ته هغه حیثیت ورنکړل شو چې په کار و در دربار جبه ګرځیدلې او د دربار جبه چې ګرځیدلې یو ځل هم د بیا د حکمرانانو جبه وا بلکې کزدا وې م چې پښتو جبه د ترننني افغانستان پورې په وړم بزل کچات په بین الاقوامي سطح یا د ملګرو ملتونو په دغه تالار کې یا په دغه حال کې ویل نو هغه ارواخه ډاکټر نجیب الله چې هغه په خپل پښتو خوګه پښتو کې هغه ډیره خوګه پښتو ویل هم هغه کې دغه اخیری چې کوم دغه وینا وا ملګرو ملتونو ته هغه کړی و ابو لرفی صاحب د احمد شاه بابا د د خپل حکمرانۍ نه یا د هغه د مرګ نه پس بیا هم د هغه په بچو کې په کورنۍ کې چې کوم دی لکه یو خدا وراثت روان وي او بیا دا چې داسې نه ښکارېږي داسې تربیه شوي په کیسو او که نه مونږ ته تاریخ کې نه معلوم. تاسو پې راته خبر وکړئ خو د هغې د احمدشاه بابا چې کوم خپل صلاحیتونه وو په اولاد کې دغه نه دي ښکاره شوي که نه داسې نه ده.
واقعیت دی چې د هوتکو حکومت د پښتنو حکومت وو. میرویس نیکه په خپله لوی پښتون وو، په خپله یې د پښتو ادب سره مینه وه. موږ تاسې خبرې پرې کړې وې چې د به د رحمان بابا په دیوان فالونه اچول او بیا به یې اقدام کاوه، خصوصا د میرویس نیکه زوی شاه حسین هوتک ډېر لوی پښتون وو او پښتو ته یې ډېر زیات خدمت کړی دی. ده په قندهار کې ادبی دربار جوړ کړی وو. په دې دربار کې به هر هفته دوی غونډې کولې او په دې غونډو کې به شاعران او ادیبان راټولېدل. خپله پاچا هم شاعر وو، د ده دیوان محمد هوتک راغونډ کړی وو او نورو شاعرانو به هم خپل شعرونه وي. ده به پښتنو شاعرانو لیکوالو ته جایزې ورکولې، سل تلاوي زر تلاوي په ځینو کتابونو د ورکړې دي. داسې یوه دوره تېره شوې وه، لیکن د نادرشاه د دورې په راتلو سره دا دوره ختمه شوه. احمدشاه بابا د شاه حسین په دوره کې په زندان کې وو، د قندار په زندان کې، د دوی سیاسي رقابت وو. او زه په دې عقیده یم چې احمدشاه بابا سره چې ده د پښتو شعر مینه پیدا شوې، دا د دی هوتکی دربار نه پیدا شوی، ځکه دا هلته خبرېده که څه هم دی زندان کې وو، لیکن بیا هم خبرېده چې دلته پښتو ته کار کېږي. نو په دې اساس دی چې پاچاهۍ ته لا نه وو رسېدلی، په پښتو کې شاعري کول او شعر یې وایه. حتی د دیوان یوه برخه یې د پاچاهۍ نه وړاندې د پاچاهۍ په لومړیو دریو کلونو کې راغونډه شوې ده. د دې نه علاوه د دربار ته یو ډېر لوی شاعر و ادیب چې هغه پیر محمد کاکړ دی، هغه د ژوب نه راغوښتی وو. هغه د ژوب استوګن وو، د قندار ته راغوښتی وو او په قندار کې هغو شاعري کوله. او په عین حال کې د احمدشاه بابا یو زوی وو شهزاده سلیمان، او د ده یو صدر اعظم وو شاه ولی خان. شاه ولی خان د احمدشاه بابا زوی سلیمان شاه ته لور ورکړې وه او پیر محمد کاکړ دې د روزنه کوله. شاه ولی خان او پیر محمد کاکړ غوښتل چې واقعا یو پښتني حکومت رامنځته شي. په همدې وخت کې پیر محمد کاکړ د معرفت الافغاني په نامه د پښتو زده کړې یو کتاب ولیکه. په دې کې به لیکلي دي چې فرمان ورکړه، فرمان واخله، دا کار وکړه، دا کار مکړه. یعنی هغه امرونه چې په پاچاهي دربار کې ورکول کیږي هغه ټول په پښتو لیکل شوي وو. د ده ارزو دا وه چې شهزاده سلیمان چې قدرت ته ورسیږي نو دی به پښتو د دربار ژبه کړي او د پښتو د لارې به دی حکومت کوي. نو دغه کتاب د شاه د سلیمان شاه ته لیکلی وو او دای تیار یې ښی وو. کله چې په 1906 کې احمدشاه بابا وفات شو، شاه ولی خان خپل زوم سلیمان شاه د قدرت په تخت کېناوه. په قندار کې پاچاهي ورته وسپارله او پیر محمد کاکړ دستی هغه کتاب چې لیکلی و هغه یې ورکړ چې پښتو د دربار ژبه شي. لیکن بدبختانه موږ تاسو پوهیږو چې د پښتنو خپلمنځي شخړې ډېر زیات تاوانونه یې رسولي. په دې وخت کې تیمورشاه د احمدشاه بابا مشر زوی په هرات کې والی و، ګورنر و. هغه چې خبر شو چې د ده کشرۍ ورور پاچا شوی، په ډېره بیره د هرات نه را روان شو چې قدرت ونیسي او پاچاهي واخلي. په لاره کې شاه ولی خان مخې ته ورغی چې ده ته قناعت ورکړي چې ما سلیمان شاه معقد کېنولی د دې لپاره چې ته را ورسېږي. لیکن ده په دلارام کې د هرات او د کندهار ترمنځ یوه سیمه ده. په دې کې چې دی شاه ولی خان ورغی غوښتل یې ورسره وګوري د خپلو مشاورینو ته ووایي چې زه څه وکړم د شاه ولی خان سره. هغوی ورسره رقیبان وو، ورته وویل چې بې د پوښتنې ووژنه، خبرو ته مه ورسره کښېنه، ځکه هغه ډېر خوږه ژبه لري، تا به وغولوي او بیا به بالاخره د پاچاهي نه محروم شي. دا همداسې وکړل شاه ولی خان سره د وړو وړو زامنو یې دا یې په دلارام کې ووژل او په ډیر قهر او په بیره راغی قندهار ته، خپل ورور یې بندي کړ او پاچاهي یې ونیوله. د دې سره هغه اراده او اداره چې شاه ولی خان او پیر محمد کاکړ غوښتل چې یوه پښتني اداره او پښتني حکومت جوړ کړي، هغه هیله نه هیله شوه، ځکه تیمورشاه د بېلابېلو قومونو د ښځو سره ودونه کړي وو. په هغو کې ایرانیانې هم وي، قزلباشانې هم وي، د هغو سره هغه پښتني روحیه چې باید لازمه وای هغه ورسره نه وه. نو په دې اساس د احمدشاه بابا په وخت کې هم پښتو درباري ژبه نه وه. سلیمان شاه په څو میاشتني حکومت کې درباري ژبه شوه خو ځای ونه نیو، او د تیمورشاه په وخت کې دا بیرته د دربار د ژبې نه راووته. او په خپله پیر محمد کاکړ هم د تیمورشاه تر سخت فشار لاندې وو، او پیر محمد کاکړ د دنه ډېر زیات شکایتونه کوي. نو په دې اساس دغه هیله چې د پښتو د رسمي کېدو د خدمت لپاره پیر محمد کاکړ او شاه ولی خان رامنځته کړي وه، دغه هیله نه هیله شوه او تر ډېره وخته بیا پښتو د دربار نه لرې پاتې شوه. که څه هم احمد شاه بابا د پښتو شاعر وو، تیمورشاه هم یو دوه درې غزلې لري، نوره شاعري په فارسي کې کړې ده، لیکن په دې ترتیب سره پښتو ځای ونیني. وروسته له هغې د تیمورشاه نه وروسته زمانشاه پاچا وو، او د زمانشاه په وخت کې انګریزانو په هند قبضه وکړه، او په عین حال کې غوښتل چې افغانستان هم ونیسي، د پښتنو اصلي خاوره، د پښتونخوا د لوی افغانستان اصلي بنیادونه ونړوي. نو هماغه و چې کورنۍ اډو پیښ شو، د پښتو موضوع پاتې شوه، او بالاخره د احمدشاه بابا کورنۍ هم په جګړو کې سره ښکېل شوه په خپل منځ کې، او بالاخره په نتیجه کې د مکناټن او رنجیت سنگ سره د 1838 کال معاهده وشوه، او د دې معاهدې په نتیجه کې شاه شجاع یو ځل بیا په افغانستان کې د انګریزانو تر لاس لاندې پاچا شو. انګریزان په افغانستان قابض شول، د افغانستان خلکو مقابلې ته راودانګل، ورسره وجنګېدل، او د 1840 کال په جنوري کې انګریزان د کابل نه تر ننګرهار پورې 12,000 لښکرې مړ شو، او د افغانستان شرمېدلي ووتل. په دې اساس افغانستان په کورنیو جګړو کې ښکېل شو، د پښتو پښتونولۍ مسایل پاتې شول.
حبیب الله رفیع صاحب، یو پښتنه دا هم راځي مخته چې د پېښور کومه بالاحصار قلعه ده، وایي چې تیمورشاه په دې کې وو، دا تر کومه ټیکته ده؟ دا تاریخي څه لري؟
پېښور د افغاني پاچایانو ژمنی پایتخت و، او کابل یې وړنی پایتخت و. ژمی به دوی په پېښور کې تېراوه، او اوړی به کابل ته راتلل. نو په دې اساس دا واقعیت دی چې دا منطقه، یعنی د پښتنو د لوی افغانستان سیمه، دغه ټوله سیمه د احمدشاه بابا په حکومت کې بنیادي سیمه وه، او وقایوي فتوحات یې تر هند و ایران او تر ترکستان پورې کړي وو. لیکن خپل هغه احمدشاه بابا وایي چې د دلی تختې راومه چې رایاد شي زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه، که تمامه دنیایي خوا ته بل خوا یې دا دی، او د پښتونخوا د غرو سرونه، بخښنه غواړم چې اشیر او زما یاد نه دی. په دې اساس احمدشاه بابا ویاړ کوه چې دی په خپله پښتونخوا حاکم وو، او په څنګ کې هند او ایران او دا سیمې ورسره نیولې وې. په ټوله هغه دوره کې چې د زمانشاه تر وخته پورې وه، دوی په دې سیمه قابض وو. حتی د تیمورشاه په وخت کې هم په پېښور کې پېښوري ورونه سلطان محمد طلایي او نور حاکمان وو، او تر کشمیر پورې د دوی حکومت وو، او دا سیمه واحده سیمه وه، واحد حکومت وو، واحد دولت وو، او د پښتنو یو بنیادي مرکزی حکومت درلود.
او په دې کې به د غازی ایوب خان د پېښور کې د خخېدو ذکر هم راځي. په هغه به موږ خبره کوو د شاه شجاع په کردار باندې د دغه د سوک ته په دغه خبره تر کو. خو زه غواړم چې رفیع الله خان صاحب سره وروسته ملګری شوی دی، نو که دوی پکې هم په دغه دوره باندې څه خبره کول غواړي نو هغه دې ورته مکسپارو. ډاکټر رفیع الله خان صاحب که تاسو پکې هم څه خبره کول غواړي، موږ خو د احمد شاه د دور نه د دې خوا چې کومه دوره ده په دې خبره کوم.
نو دغه ما خو دې کومې خبرې اورېدلې، نو عبدالله رفیع صاحب خو ډېر خپلې انفارمیشن دي زموږ لپاره. په دې دور کې چې دی نو د احمد شاه بابا چې کله دې خوا راځي هند ته، نو دا په خپل یو کامن ورژن یا روایت خو دا دی چې کوم چې دغه شاودی الله بهرایي و، نو هغه دته یو خط ولېږلو چې تر شا او دلته د ګنګا د مسلمانانو مرسته وکړه، مدد وکړه، کوم چې دوی به ډېر کریټیکل حالات کې دي، خرابو حالاتو کې دي، او هغې په نتیجه کې ډېر راغلو او دغه قسم جنګ ګډن وشو. او بیا واپس ورته دوی وویل هم چې یاره کوم چې مغل حکمران و هغه واپس کې نه ولو، او بیا چې دی لاړو نو پس دغه د دې هر پورې تر اوسه پورې زما په خیال کې ده. ما ته یو مرګري ویل چې په دې دوره کې هغه څه کار کولو چې داسې دغه خط چې کوم دی نو د دې داسې څوک اصلي متن چې کوم دی یا فکس چې کوم دی نو د هغه کس د نظره داسې نه دی تېروتل. نو یو د روایت پر مخه خو ټیک ده، خو چې د دې مونږ ته مخې ته څه داسې کلیر کس ثبوت راشي نو دغه به هم یو ډېر اهمه خبره وي، ځکه چې شاه ولي الله اکثر خطونه چې کوم دي نو هغه کمپایل شوي دي او هغه په کتابي شکلونو کې ډېر شته دی. هم بنیادي طور هغه په فارسي ژبه کې وو، بیا په اردو کې هم دا هغې ترجمې شته او پیرې کې په انګریزي کې دویم دی. نو په دغه حالت خلک ډېر تاریخي ښه دی. بهرحال په دې دور کې چې دی یو بل غټ قوت هغه د انګریزانو هم دی چې په دې خطه کې چې کوم دی هغو خپل هغه نفوذ د هغو شی وو، او هغه هم خپل دغه کوم دی انډیا کمپنی دی کنه، نو هغه خپل دغه لاس وهنه په دې علاقه کې کولې، او په دې ټول کوم چې مرحله مسلمانان د احمد شاه بابا د دې ټول کې څه باندې په دې کې د انګریزانو قوت کې کوم دی د یورپیانو سره څنګه ځان باندې کنه وایي چې په دې کې فرانسویانو او دغه نور خلک هم، نو د دې ټول په کې هم یو کورا لاس کې بیا په کوم چې د سیکانو حکومت دی درندې څنګه مشارې کې نه دا په ورته دور کې هم راوځي. نو په دې دور کې دا پورا ډېر مضبوط قوتي نه چې کوم دی د علاقه کې هغه او دا هغه سیاسي چې کوم هلي ځلې وي نو هغه ډېرې پتی دې سر رواني، او په دغه پورا کانټیکټ کې چې کوم دی په دغه پس منظر کې د احمد شاه بابا دغه حملې هم یو خپل معنا لري، خپل اهمیت لري. خو د دې نه علاوه چې کوم دی د دغه نه د شاه ولي الله د خط نه زما په خیال دغه دې تړون کړی مشرانو چې احمد شاه بابا په خپل نور هم په دې علاقو باندې د دغه خط نه علاوه هم حملې کړي دي او بیا واپس تللی دی. سو حملې کړي دي دا خو اسنا ته صحیح نه دي، خو بهرحال د پنجاب پورې او د دې علاقو پورې به هغوی راتلل. لکه څنګه موږ مخکې ذکر کړی دی چې د افغانستان کې اکثر حکمرانان په مونږ هغه وادي علاقې ته راتلل، دلته به یې ټایم ته ټایم دا حملې وکړي او ډېر به واپس لاړل، او کوم چې د واپس تللو اراده یې نه ده لرلې یا د حالاتو په وجه باندې په سنتلیکیا طرف ته افغانستان طرف ته مجبوري کې هغه واپس نه شي تللی، نو هغه بیا د خپل امپراتورۍ جوړې کړې دي. لکه دا هغې کې مغل او یا د مغل نه مخکې چې کوم دغه نور دلي سلطنت خبرې مونږ ته وي نو هغه پسې واضح شکې دي. نو په دې حساب باندې د احمد شاه بابا دلته راتګ او بیا واپس تاسې دا یو ډېر اهم پوینټ دی. خبر جو خبر کی اگے دا شیرون نہ کم واجی فدا نو اگا دا کی دا کم اٹیش من تو نو اگا دی علاقے سرو صدا دا کی سر کی اٹیش من تو نو دائر خبر دی کی جا افغانستان نا ټول انډیا او ټول پاکستان کې کوم موجوده ده نه دا تن ټول کول به ممکن نه وو. نو ظاهر خبر ده کوم حکمران چې په افغانستان کې حکمرانی کول غوښتل هغه به بیا واپس راتلل. لکه د هغې یو مثال د محمود غزنوي هم دی چې هغه هم په پنجاب علاقه کې یا چې کوم هند دی نو پدې کې پاتې شوی نه دی. افغانستان په ټایم دغه خپلې حملې وکړلې او بیا واپس لاړل. نو هم دغه فلک لکه د محمود غزنوي په شان یا بیا د هغه نه وروسته چې دی نو احمد شاه ابدالي راوتو چې دوی په افغانستان کې د یو ریاست په جوړولو کې کامیاب شوي دي. ځکه چې هغه فوکس چې په مونږ هغه په افغانستان کې وو نه چې په هند کې وو. او څوک چې لکه د بابر په شان چې هغو ته د واپس تللو ګونجایش پاتې نه وو. د کالته نور داسې سیاسي چې کوم فیکټر دي او د هغې چې کوم مخالف وو نو هغه په دغه علاقو کې ډېر مضبوط وو او دوی راڅړلي شوي وو. نو په دې حساب دوی په دې دېخوا علاقو کې چې کوم دی خپلې حکمرانۍ او یا ریاستونه او سلطنتونه زیادې وکړي ځکه هغو ته د واپس تللو ګونجایش نه وو. نو ما صرف دغه هدف ول مې چې دوه کې دا یو پوینټ تاسو سره
ډېر خولې پوینټ
بل اهم خبره چې ما چې دا جبه کې کوم دا پښتو جبه نو د دې د ودی د ما په خیال د درباري جبه نه د ضروري چې هغه یو دومره غټه جبه او دومره انټینشنل جبه جوړ شي. دغه د درباري جبه دغه کې کوم داغي قسمت او تحجیب کې زمين هغه خو هم د دغه ریاستونو د ورزیدو او پورتګیدو سره تړلې وي. او نو په دې حساب باندې دا چې نو په دې کې هغه تسلسل او یا استقامت نه وي په درباري کې ځینې کې. نو په دې حساب باندې هغه د دې کتابي کې خپل بنیادی او د معاشري او د سوسایټي سره تړلې وي. چې کوم دغه دا ابزرویشن دی کوم علمونه دی هغه په کې پیدا کیږي ساين پټاين هغه په کې پیدا کولی شي اته د سیاست سره تعلق لري اته د فلسفي سره لري اته د مذهب سره لري. نو هغه د دې چې کوم دینو هغه دغه تیری شي هغه فرمښتوب کوي او هغه مضبوط دي د هم جوړي او کله دې سره سره کوي د خوشکټ نه دغه چې کوم د حکمرانانو سرپرستی دا هم یو ځای ته واصل شي. نو بیا خو زه خبره کې هغه ډېر زیات پرمخ او دا څنګه موږ ګورو چې کومه جبه چې کومه علمي نه وي نو هغه په هر څومره ریاستي سرپرستی هغه ته ملای شي خو هغه بیا هم په هغه توګه باندې هغه خپل دغه نشي کولی پرمختګ نشي کولی. لکه اردو دا هغه غټ مثال دی چې اردو چې کومه ده نو په پاکستان کې د سرکاري سرپرستۍ په وجه د دې هغه چې کوم شهرت دی او د دې چې کوم دغه نفوذ دی نو دا د سرکاري سرپرستۍ په سطح نه ما په خیال دومره نه دی لکه څومره چې دا په کلتوري لیول باندې په بیس سب کانټیننټ کې خپلې ژبې لري. نو دا د بنیاد باندې زما په خیال د دې هغه دغه شته دی کوم چې سینس دی یا د دې کوم قوت دی. نو او
دغه دربار نه زمونږ مقصد د دې روزنه ده چې نه د بادشاہ لخوا د حکمران لخوا دا د سکول دا د کالج دا د ټولنې دا د میډیا د هر څومره چې زراعي وي په هغه نه دغه زمونږ په مقصد بنیادی طور
دی. نو دا ما دای پوینټ ویلی چې دا ټیپ شای بل اهم پوینټ ما په دې خبرو کې کوم ابزرو کنو شاعری کې کوم درته نو شاعری په خپل د یو جدې تا هغه په تاسو نشي ورکوله کوم چې د یو اېزي جبه کې وي. شاعری کوم د وګورو نو نن په پښتو کې کوم شاعری کې او د کوم لیول شاعری کې نو هغه ډیر اهمیت لري. او دغه د او چې کله په علم کې پیدا کیږي نو هغه جبه مطلب زموږ پښتو کوم د ګورو نه سره نو هغه په هغه لیول د هغه پرمختګ ونه شو. نو زموږ زیات د پښتو د دې چې کوم دغه تاریخي دورې دي نو هغه کې ډېر کم دي چې کوم دي هغه علمي دورې موږ نه لې.
رفول الله خان سبا واز ماته کټ شو خا او به خیر رفیع الله خان چې په ټلیفون لکه چې قطع شوی ها ښه ښه تاسو आवाज کړ شو نو او به خیر تاسو خبره کوله
ما ان کې شاعري کې دمدنه مطلب دا د علم یو جز کې دی شي خدا په خپل د پوره علم کې کوم یو کانسپټ دی نو دا غي احاطه نشي کولای.
بالکل صحیح وایي.
د زموږ کې کوم دربا او حکمرانان دي هغه تاریخ کې ټایم په ټایم د پښتو ژبې خاص کر هغه دغه قسم سرپرستی کړی دی. نو دا د هغه چې کوم لکه یو خپل د یو انسان کې یو ذوق دی ادبي ذوق دی نو هغه د هغه تر مخه کې کوم دی چې شي د خپل پرسنل ذوق په دوان دی هغه د دغه پښتو ژبې سرپرستی کړی دی. او مطلب مختلف شاعری شاعران جی کو مطلب سرپرستی پکار دا یا کم حیثیت پکار دے جب هغه پدی حوالہ باندې نه دی حاصل شوی پښتو ته او هم دغه وجه ده چې مونږه پکار دي چې علمی طرف ته راشي لکه زما په نظر کې خاص چې کوم دی نو هغه خوشحال خان خټک کار دی چې هغه تاسو ته پته ده چې هغه په مختلف د علم په مختلفو میدانونو کې هغه په فلم کار کړی دی او بیا دغه لږ ډېر چې کوم ځامن یا هغه هم کړی دی لکه مثال به زه تاسو ته په سیاسي ډول باندې دغه د کارنامه یاد کړم چې هغه مطلب
خا ډاکټر صاحب یو پښتنه کوم دا وبخې تاسو د پر اخر کې د تاسو خبره ماته نه راتلز به پوښینم خو زه یو بل پښتنه ته راځم پدی باندې پر روان خبرونه کې بیان ور بس کو خو صرف ابل ورځ یو بحث د سې چارا چولې دي چې موهنجودارو چې کوم سیولایزیشن دی پدی باندې ګوندې کوم د سنگل ابجیکټ چې دی وته وای په د ساينسي جبا کې یو سټیرایډ وته وای چې غالبا دا پر اپروتی رزق شو دغه کې داسې مړی راوتی چې چ پلس شو د زما سره تاسو د سپټم او به زمانه غوختل چې ګندې زړه پختم تاسو نه وکم.
دا با زما بیا وګورم نو فل حال خو جو د اند اف د دور چې دغه مونږ جوړو نو پدې کې چې کوم د تاریخي ثبوتونو او موادو چې کوم مونږ ته ضرورت دی نو هغه یو چې کوم دغه بریال سیستم چې موږ ته وایو مطلب د دفن او حاضری وغیرہ دا نو دا ډیر کمی دي بلکې پنی حساب دي ځکه چې په دې دور کې تقریبا پښمار چې دی او څو قبرونه په مونږو کې پیدا شي دي او دا چې د انډیا طرف ته یو بل سایت کې ډیر غټ راکیږي ورته وایي دا دی هرپا چې کومه ده په پنجاب کې نو هغه ته مخامخ کې کوم مشرق طرف ته لکه انډیا طرف ته کومه ده غره طرف ته دریاب دی نو دا غي سره خاصه کې نو په دغه کې هم لکه زما په خیال یو زدري قبرونه یا دار پیدا شي دي نو په دې حساب کدا خبره زما په علم کې خو نشته کوم چې تاسو ویل کتا سم تر او پیسې باندې
زبې در سره په من په دغه باندې کړی د په ټوټر باندې نو زبې هغه به درته ان شاء الله ز کاپي کوم تاسو ته به په فیسبوک در کوم خدا خو ما صرف تاسو په نوټس کې راوستر غوښتو اوس راځو خپل موضوع ته هغه موضوع دا چې منګه د ډاکټر رفیع الله خان صاحب چې کمی خبرې وکړې زه به وګورم چې برخ صاحب ته ورشم دا اخیری خبر ځکه چې دا خبرونه به خیر پر اتون کې کوم په مخ کې بوزو په شاه شجاع باندې مو خبرې کوو ځکه چې د افغانستان د پښتنو په تاریخ کې دا هم یو داسې هغه دی کاراکټر دی چې په هغه باندې نیوکه کیږي خو برخ صاحب چې ډاکټر رفیع الله خان صاحب کوم خبرې وکړې هاو جی او ستاسو आवाज راځي او 15 منټ لري سره
دا څنګه چې دا د جبه خبره لګا او شو کنه چې جبه په څه سره کی کوي
او
آیا دربار سره تل کی کول شي یا نشي کول
نو
حقیقت دا ده چې د جبه دربار سره دې نه تعلق حکومت کې کوم جبه حکومت دی نو یا نه سوال دی د ملک کې عوام کې کوم دی دا حکومت را ده په ماګن دی نو پانریزی چې دغه سبا په دنیا کې داسې مشهور ده د دې چې دا شی دا ده چې اوس پکې کوم ډول د مخ کې نه و پکې کله انګلیزان په ټول دنیا خواره شول نو دا ژبه به سره کېدل دا خواره شول دی به سره ترسره کېږي سرپرستی چې کومه ده سرکاري دا یو ډېر غږ دی دا په سکولونو کې شي په کالجونو کې شي د دفترونو کې شي په هغه شي د روزګار ژبه شي د کاروبار ژبه شي نو درباري سرپرستی چې کومه ده نو دا ورسره لازمي ده د یو مثال د تاسو ته راکوم چې ابراهیمي یو مړه ژبه ده مړه او یې پرې دا نن جوړ دی کا او په دې کتابونو کې یو د کی یو ان څه کی نو سرپرستی چې کوم دا د ژبې لپاره ډېر ضروري ده یو وجب ډېر مخکې خو چې هغه ته سرکار سرپرستی بیا اخلا نو عوامې چې د ویلې شي په هغه کې بیا اکیډمیک کار دي کیږي او اکیډمیک کار پکې اړ کی اوس زموږ د قرآن د مثال چې په افغانستان کې چې سرکاري سرپرستی لږ ډېر وخت حاصله ده نو هلته کې ډېر اکیډمیک کار شوی دی خو زموږ دې خوا چې کوم سرکاري سرپرستی نشته نو اکیډمیک کار پکې نشته نن څه شاعري پکې نه ته لري کیږي نو سرکاري سرپرستی چې کومه ده دا خو ډېره لازمي ده د دې لپاره چې دا نه وي نو ژبه به صرف یا د اولس ژبه وي او اولس یې ویلی وي او بیا څه موده پس ختم هم کړي کنه نو زما دا خیال دی چې که چېرې یو حکومت هم دا سره راغلی وی چې هغه دا سرکاري ژبه کړې وی نو دا به بیا ډېره دا بیا نور کې د دې کې به بیا شیډ به کار دی چې موږ کتابونه مشي وي چې فلسفه راغلي وي
نو ماته خو غږ نه راځي زه بس پورې ما ساس آواز راغلو خو ما یو بله نن تاسو نه یو غوښتنه مې کوله یو خاص مې کو درې واړو ته چې د اختر په دې ورځو باندې په دې اختر په دې شپه باندې دا پښتانه ډېرې اوایي ډزې کوي او د اختر په دې میلو کې زمونږ ماشومان به چې دا ټوپکې تماچې اخلي که تاسو د دې دواړو خبرو سره زما یعنی ګڼئ چې زما دا خبره ټیک ده نو غواړم چې تاسو په خپل خپل آواز باندې زمونږ د اورېدونکو ته ووایئ
چې په فلمونو کې او په هر څه کې په وسله دا بازار کې چې دا کلولي کې خرڅېږي په ډېرې پابندۍ ولګي ځکه دا ټول د تشدد علاوه ده زمونږ دا بازار کې چې کومې خرڅېږي دا بدل په کار دي او دا یو ډېر فضول او انتهایي نقصاني کار دی د دې نتیجه خرابه ده علاوه اسم ساده اسم نشته او نقصان خو ډېر دی نو دې لپاره زه خو ډېر سخت مخالف یم
سمه ده
او
زه غواړم چې
مننه
جی حبیب الله رفیع صاحب تاسو په خپل لنډه خبرو کې ځکه وخت لګ دی چې ډاکټر صاحب مو وي
پښتانه له بده بخته د ودونو په وخت کې دزې کوي د ماشومانو د زیږیدلو په وخت کې دزې کوي اخترونو کې دزې کوي د برات په شپه دزې کوي په ټاکې چې دا ټول د تشدد علامه ده لکه څنګه چې برق صاحب وویل او دا ټول د نوی نسل دی د جنگی کېدلو خصوصا اوسوس چې په ټوله پښتونخوا کې نارامۍ دي جګړې دي او پردي لاسونه راغځېدلې دي مشرانو ته حکومتونو ته سوداګرو ته ټولو ته لازمه ده چې د دزدوز وسایل کاغه د لویانو لپاره وي او د ماشومانو لپاره وي دا نو وارد کړي نه جوړ کړي او نه وپلوري ځکه موږ امن ته ضرورت لرو موږ آرامۍ ته ضرورت لرو
مننه
او زموږ ماشومان باید د سولې په غېږه کې رالوشي او د جګړې له دې بد حالت نه راووزي نو زما د ټولو نه غوښتنه دا ده چې په هر شکل چې کېږي او هر څومره وس چې څوک لري د ډزو د پټاقیو د ټوپکو د دې مخه ونیسي خوخی
او د خودلو لپاره ډیر مننه کوجی وخت نور نه لرو ډاکټر رفیع الله خان صاحب تاسو نه بخنه غواړم چې تاسو ته په وخت ملاو نشو خو زه غنم چې تاسو هم دغه امن ملګری یې زه مننه ډیر زیاته زه او زما همکارا نهید سحر دنه یاد غواړو اختر مو په دمخ کې نه بیا یو ځل مبارک او شپه مو په خیر.